8 صبح به وقت افغانستان شد، همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده، با فرمایید.
بله زرغونه جان، لکه چه دی جون رنگونو که جالب قصه و په هر صورت موگکان حتما پا وردو پسیزی پا دوری پسیزی. لطاسو مننه ده سهار ات بجه شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ولایتونو ته استولي او د نوم لیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملی نشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړ چې د اسرائیل اراده دې نه ازمایي. د ایران په اصفهان ښار کې په سلګونو بزګرانو مظاهره کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نشي. د بشري حقونو دغې نړیوالې ډلې په نړۍ کې د 2018 کال د اعدامونو په اړه په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې په دې کال په افغانستان کې 15 تنه په اعدام محکوم شوي، په دار زړول شوي، او دا کار هم په بیړه د ترهګرۍ حملو د زیاتېدو په غبرګون کې شوی دی. په لندن کې ډیره د بخښنې نړیوال سازمان د اعدام د سزا د برخې سلاکاری کیارا سان جورجیا د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تاسیح کاری چې اعدامونه په دې هیواد کې د شویو حملو په عکس العمل کې ترسره شوي. موږ په دې پویو چې د مرګ سزا د ستونزې له حل سره مرسته نشي کولی، او د همدې لپاره موږ د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې نور د اعدام سزاوې نه عملي کوي، ځکه هغه به د هیواد له ثبات سره چې زما په فکر موږ ټولې غوښتونکي یو مرسته ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي که څه هم په 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې د اعدامونو اندازه د وړم کال په نسبت ډیره راکمه شوې، خو د افغانستان درې ګاونډیان ایران، پاکستان او چین د نړۍ د هغو 5 هیوادونو په کتار کې راغلي چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې ترسره شوي دي. د تایید شوو 993 اعدامونو له جملې له نیمایي زیات، یعنې 500 په ایران کې ترسره شوي، او په پاکستان کې هم د تایید شوو شمېر 6 ښودل شوی دی. د راپور له مخې د چین په اړه چې هر کال په زرګونو کسان اعداموي، شمېرې نشته ځکه دا هیواد دغسې معلومات دولتي راز بولي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استول شوي. دا څرګندونې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه:
الحمدلله موږ وتوانېدو چې ټولو 34 ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد موږ ورسو، او د شنبې په ورځ د نوملار لړۍ پیل شي.
د نوملیکلو بهیر به نږدې 2 میاشتې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د تلې پاتې ویشتمه ترسره شي. په کاپیسا کې د امنیتي چارواکو په وینا او طالبان د دې وسلوالې ډلې د نظامي مسؤول مولوي اجمل په ګډون وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د کاپیسا امنیه قماندان محمد رازق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې لسیشن بیرا په دې خوا د نجراب ولسوالۍ په درې افغانیا او پچغان سیمو کې عملیات روان دي. د دې عملیاتو پر مهال د ملي اردو 2 سرتیري هم وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هم د سیمیاونړي څو خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د 6 میلیونه یهودانو د وژنې یا هالوکاست د یاد ورځې د لمانځلو په مهال ایران ته خبرداری ورکړ چې اسرائیل د نازمۍ او تهران د نازی جرمني سره پرتله کړ. نتنیاهو چې د چهارشنبې په ورځې په بیت المقدس کې د یاد یشم په نوم د هالوکاست میموریال په ودانۍ کې څرګندونې کولې وویل چې دی د ایران واکمنانو ته دا پیغام لري چې د اسرائیل دولت اراده د نازمۍ. د هغه په وینا دا خالي الفاظ نه دي. نتنیاهو زیاته کړه چې د پودکاست په وخت کې موږ بي وسه او بي دفاع وو او غږ مون اورل کېده. په حقیقت کې زموږ غږ هیڅ نه اورل کېده، خو نن موږ یو پیوړی هیواد لرو، یو ځواکمن پوز لرو او غږ مو هم هیوادونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم دغه څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې سوریا او ایران اسرائیل د سوریې پر یوې پوځي اډې د هوایي حملې مسؤول وباله. په دغه برید کې د اوو ایراني سرتیرو په ګډون د سوریې د رژیم لږ تر لږه 14 ملاتړي وسله والو وژل شول. له دغې حملې وروسته د تهران دې خبرداري چې له اسرائیل به غچ واخلي تل ابیب دې ته وهڅوي چې وسله والو ځواکونو ته د لوړو احضاراتو امر وکړي. د ایران په اصفهان ښار کې په سلګونو بزګرانو مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو پرون د دوهمې ورځې په مخه حکومت تورن کړ چې د اوبو د سرچینو په ویش کې پاتې راغلی دی. په ډله ییزو رسنیو کې د مظاهرې په خپرو شوو ویډیوګانو کې پر سړکونو ګڼ کسان ښکاري چې شاوخوا ورته پولیس ولاړ دي. پولیسو خبرداری ورکړی که چا د حکومت پر ضد شعار ورکړ وبنیول شي، خو تر اوسه د کوم کس د نیولو خبر نه دی خپور شوی. له تیرو څو میاشتو راهیسې د اصفهان سربیره د ایران په یو شمېر نورو کارونو کې هم د اوبو پر سر اعتراضونه شوي دي. د ایران د هوا پیژندنې د ادارې په وینا د هیواد په سلو کې اووه نوي خاوره په یو نه یو ډول له وچکالۍ سره مخامخ ده. د امریکا د استازو جرګې د جمهوري غوښتونکو مشر پاول راین پرون اعلان وکړ چې نه غواړي د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه اعلان د کانګرس ترمنځ منځمهاله ټاکنو مخکې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ګوند بې ثباتي لا زیاتوي. راین د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دی پر خپلو لاسته راوړنو چې یوه پکې پر مالیاتو څارنه وه ویاړي. هغه د امریکا په دولت کې دریم لوړ پوړی انتخاب شوی مشر دی. راین په دې خبري کنفرانس کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا د روسیې په اړه د څېړنې په باب پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. راین چې له ترامپ سره یې اړیکې ښه نه وویل، دی ګمان نه کوي چې مشربه د مولر د لری کول لپاره تهدیدونه عملی کړی. جمهور غوښتونکو چې د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري په ورسته وکړي دل شوی چې د دې ګوند ډیر غړي تقاوت کوي یا نه غواړي چې په تیر بیا استاذ جرګې ته بیا ځان کاندید کړي. د اوډ افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. غواړی دا اوسین نور خبرونه غواړی بیا ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکز ولایتونو ته استولي او د نوملیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي.
انشاءالله د ثبتنام پروسه په مرکز او ولایاتو کې زمونږ لومړۍ مرحله د ثبتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې.
د انتخاباتو د تیاریو په باب مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې د کندوز اوسیدونکو هم په نورو ولایتونو کې د سولې د پرلت په ملاتړ په کندوز ښار کې خیمه ودروله.
د دغه پرلت یا د دغه ناستې د کندوز د ولس غوښتنه هم دغه ده چې نور د جنګ بس سي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د آذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اوري چې بیا الهام الیف د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره وټاکل شو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکلو بهیر به سر له بل سبا پیل شي، یعنی د شنبې له ورځې. دا پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې پرون ناوخته په ارګ کې وشوه. په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ د مرستندویو هیوادونو سفیرانو هم برخه اخیستې وه. د دې انتخاباتو لپاره لازم مواد هم له مرکز ولایتونو ته استول شوي، خو د اعتصار یو شمېر بنسټونه د دې انتخاباتو امنیت ته اندېښمن دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
تمه ده چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد چې پرون یې پارک له ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په دې اړه غونډه لرله، ازادي راډیو ته وویل.
انشاءالله د ثبتنام پروسه په مرکز او ولایاتو کې چې زمونږ لومړۍ مرحله د ثبتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې، زمونږ خواهش د افغانستان د جمهور رئیس څخه دا و چې دواړه محترم جمهور رئیس او اجرایي رئیس په مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نمونه ثبت کړي او ولس ته اطمینان ورکړي او تشویق کړي او دوی لپاره پیام ولري ترڅو خلک هم منډه کړي ته تشویق شي.
ټاکل شوی دی چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د تلې پاتې وشتمه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره به نن د غرمې له دریو تر درې نیمو پورې ولسمشر اشرف غنی د ویډیو کانفرنس لالاري له والیانو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خبري وکړي او په ولایتونو کې به هم د شنبې پورز والیان او نور چارواکي د نوم لیکلو بهیر پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبری سیاد وی چې داسې زمانه ټاکلې ده چې تر وسه وسبه څوک له نوم لیکلو به برخې نشي.
د سبترام پروسه د موږ د ټایم لاین مطابق په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په خارونو کې او په دومره قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندې کې لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم څوار لس ورځې په نظر کې نیول شوی دی او په کلیو باندې کې هم څوار لس ورځې په نظر کې نیول شوی دی. په مجموع کې دوه میاشتې مدت موږ په نظر کې ورته نیولای دی. هغه خبرسته به هم په هر ولایت کې زمونږ یو ټیم یا یو ګروپ پاتې کیږي او هغه کسان چې د سپتنام څخه پاتې دي هغوی به سپتي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو امنیت ته یو شمېر څارونکي اندېښنه لري. په دې لړ کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وویل چې درې زره انتخاباتي حوزې په داسې سیمو کې دي چې هلته یا ستر او یا هم متوسط امنیتي ګواښ متوجه دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد وایي چې 928 داسې انتخاباتي حوزې شته چې له امنیتي تهدید سره مخامخ دي او د دغو سیمو د امنیت د ټینګېدو لپاره امنیتي ځواکونه هلې ځلې کوي چې هیله من یو د انتخاباتو تر وخت پورې به هلته امنیت ډاډمن شي او رای ورکوونکو ته به ستونزې نه وي.
ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ یعنی بل سبا د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر پیل شي. دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پرون له مرکز کابل څخه ولایتونو ته اساسي او غیر اساسي مواد هم انتقال شوي یا مهم مواد هم انتقال شوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې دا انتخابات به د تلې پاتې وشتمه ترسره شي. خو یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري او ادعا کوي چې شاوخوا 3000 انتخاباتي حوزې د لوړې کچې یا متوسطې کچې له امنیتي ګواښ سره خامخ دی. په دې اړه احمد شیبر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نظر اخیسته دی. نوموړی د مرکې په پیل کې تر تهدید لاندې د درې زره انتخاباتي حوزو شمیره رد کړه او ویل
فقط 940 مرکزونه چې په هغو کې امنیتي خطر وجود درلود امنیتي ارګانونو اوس خپل چټک فعالیتونه پیل کړي دي. د روان کال په درشل کې چې دوی د نصرت په نوم باندې عملیات پیلوي د هغو عملیاتو یو هدف دا ده چې امنیتي مرکزونو کې امنیت راولي او د انتخاباتو د پروسې امنیت برابر کړي. په تیره هفته کې د غرب په زون په هرات کې وو او دوه ورځې مخکې په شمال کې په بلخ ولایت کې دوی د خپلو قومندانانو د خپلو قولي اردو د مشرانو او امنیت قومندانانو سره مجلسونه درلودل او زمونږ نمائندگان هم پکې موجود وو. نو هغه دغه امنیتي مجلسونو کې احوال اخلي ترڅو هغه مرکزونه په نخښه کړي چې هغه د امنیت د امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. زمونږ سره وعده کړی ده چې دوی به مختلف قسم روشونه په لاره باندې چې هغه وایي هم دي هغه زمینی عملیاتي ترڅو هغه مرکزونه چې د ګواښ سره مخامخ دي هغه کې هم امنیت راوړي او زمونږ هیوادوال وکولای شي چې د سپتنام په پروسه کې برخه واخلي.
ځینې کسان چې ستاسو په کمیسیون باندې انتقاد کوي هغوی دا خبره کوي چې ځینې ادارې سرپرستان اداره کوي او دغه مشکل باید هوار شي. څرنګه دا مشکل شته؟
غواړم یو وضاحت ورکړم. د منګه په ولایتونو کې ولایتي دفترونه لرو. دغه ولایتي دفترونه مخکې د امیرینو لخوا یا د مدیرانو لخوا اداره کېده. بیا دغه امیریتونه یا مدیریتونه پر ریاست باندې بدل شو. ریاست ارتقا وکړه نو دغه پخوانی رئیسان هغه سرپرستی کی ترسو بیا د رئیس په توګه باندې وټاکل شي یا نوی خلک په هغه کې په دند باندې وګمارل شي. هغه لړۍ روانه ده. زمونږ لاس ولایتونه شاتلې سوي دي. ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به دغه امتحان اخیستل کیږي. دا د شفافې پروسې باندې چې د اصلاحات اداري نمائندگان او نور د مدني ټولنو نمائندگان هم زموږ سره ګډون لري. دغه په مخ کې دا شاتلې تر سره سوي ده او ان شاء الله پراتین کې هفته کې د دې امتحان اخیستل کیږي. په
لس ولایتونو کې به مونږ رئیسان تاکو نور رئیسانو د نور ولایتونو لپاره هم همدغه لړۍ دوام لري. ما ویل چې دا سرپرستان په دې معنا باندې دي چې دا مخکې مدیران یا آمرین وو چې دغه بس ریاست ارتقا وکړ نو هغه د سرپرست په نوم باندې یادېږي.
سید صاحب، تاسو مخکې وویل چې امنیتی ادارو تاسو ته اطمینان درکړی دی چې دوی به عملیاتو کې او که بل څه حج ته ضرورت و هغه به ترسره کړي تر څو خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو که چېرته امنیتي تهدیدونه په خپل حال وي، آیا فکر کوي چې د انتخاباتو نیټه به بیا وځنډیږي؟
د انتخاباتو نیټه خو هېڅ امکان نه لري چې وځنډیږي، اما دا ځکه دغه امنیتي ګواښونه چې دا په بعضي ولسوالیانو مشخصو سیمو کې دي، هغه هم امنیتي ځواکونو باندې ان شاء الله موږ باور لرو، ځکه چې موږ سره ډېره جدي او کلکه همکاري لري. موږ سره هفتوار منظمې جلسې لري او خپل امنیتي پلانونه له موږ سره شریکوي. موږ د دې څخه مننه کوو او دوی موږ ته اطمینان راکړی چې ان شاء الله هغو مرکزونو کې چې هلته امنیتي ګواښونه او ستونزې وجود لري هغه به هم لمن زوري او زموږ سره به بشپړه همکاري لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیادو چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د خپل کمیسیون له لوري د تیاریو په باب نور معلومات را سره شریکول، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په دغه انتخاباتو کې د ګډون لپاره آماده یاست؟ کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د افغان بیسمات 113 شمیرې لارې له موږ ته راوستو او موږ هم د دې پروګرام په ایوه برخه کې درته لولو.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلای شي. په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه مو هم صافه وازی اوریدلای شي. د کندوز ولایت اوسیدونکو هم په نور ولایتونو کې د سولې د پرلت په ملاتړ په کندوز ښار کې خیمه ودروله. دوی هم لکه د نورو مترزینو په څیر د جګړې په ښکېل اړخونو غږ وکړ چې جګړه او افغان وژنه بس کړي او د ولسونو د سولې غږ ته مثبت ځواب ورکړي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین داسې راپور راکوي.
د کندز ولایت مدني فعالانو، ځوانانو او د دې ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د تحسن کوونکو په ملاتړ د دې ولایت د ښار په مرکزي چوک کې د تحسن خیمه ودروله. د دغه تحسن یو تن تنظیمونکي زاهد کریمزی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی دغه پرلت یا تحسن په هېواد کې د تلپاتې سولې او ثبات راوسو په هدف پیل کړی او له دې لارې هم پر وسلوالو مخالفانو او هم له افغان حکومت غواړي تر څو د افغان ولس غوښتنې ومني او له جنګ څخه لاس واخلي.
د غونډې موخه د هېواد په نورو سیمو کې د سولې په اړه کوم غږ چې پورته شوی د هماغه غږ ملاتړ دی او غوښتنه مو دا ده چې د جنګ ټولې خواوې که هغه د خارجي ځواکونه دي که هغه افغان دولت دی که هغه طالبان دي ټول دي سولې ته غاړه کېږدي او د عامو زموږ د وجل نه د لاس واخلي هغه که هر څوک وي.
له دې سره سم په نوموړي ولایت کې د پرلت یا تحسن یو بل تنظیمونکی فدا محمد ارزخ بیا وایي چې خپل تحسن ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکوي تر څو چې ښکېلو غاړو د دوی غږ ته لبیک نه وي ویلی او د جګړې پر ځای د سولې لاره نه وي غوره کړې.
دا پرلت به تر څو چې ټول افغانستان کې پرلتونه دوام کوي نو د جګړې سره په همغږي سره موږ به په ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې نور جنګ بس کړي او د مخکې دینه چې سولې ته لاره غوره شي نو ورباندې وکړي. نو دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، د افغان ځوانانو غوښتنه ده چې ښکېلو ډلو باندې غږ کوي چې جنګ بس دی، افغان وژنه بس ده، نور موږ سوله غواړو او په سوله کې ژوند غواړو.
په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو تن تحسن کوونکی سلاودین ساپای وای چې دوی په هیواد کې د جګړې پر ضد او د سولې ټینګښت په هدف د تحسن خیمه درولې او له ښکېلو اړخونه غواړي چې نور دې له افغان وژنې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دې یوځای شي.
موږ نور نه غواړو چې موږ په یو بانه په بل بانه ووژل شو. نو د ښکېلو خونه مو دغه غوښتنه ده، د دغه پارلات یا د دغه ناستې د قندوز د ولس غوښتنه همدغه ده چې نور د جنګ بس شي او دغه کومه ښکېلې خونه چې په جنګ سره درګیری دي دوی دې د سولې لارې خپل اهدافو ته ځانونه ورسوي.
کندوزیان په داسې حال کې په دې ولایت کې د تحسن خیمه دروي چې له دې وړاندې په هلمند، زابل، غزنی، هرات، کندهار، بامیان، ننګرهار، کابل او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ولسونو د تحسن خیمې درولي او د جګړې له ښکېلو اړخونه غواړي چې نور له جګړې او افغان وژنې لاس واخلي او د سولې غږ ته د مثبت ځواب ورکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د سهار اته بجې او شل دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانکزي ته په غوږ شو.
نېشنل انټرست خبرونې په واشنگتن کې د افغان سفیر مقاله خبره کړې چې ویلې دي سوله اوس په یو ممکن واقعیت بدله شوې. حمدالله محب په خپله مقاله کې څو موضوعګانو ته اشاره کړې او هغه په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره مهمیت کړې. ښاغلي محب لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سم لور روانه ده، مهال ویش نه لري او په وضعیت پورې تړلې ده. دویم دا چې د ښاغلي محب په خبره افغان حکومت له 2013 کال راهیسې له فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب ګرځولی او د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې پیاوړتیاوې زیاتې شوې دي. نېشنل انټرست د سفیر محب په خبره لیکلي چې درېیمه موضوع په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ روزنیز ښوونیز او همکارۍ رول دی چې د افغان پوځیانو ظرفیتونه ورسره لوړ شوي. څلورم ټکی چې ښاغلی سفیر ورته اشاره کړې هغه دا دی چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې رول بدل کړی او له افغان پوځیانو په هوایي ملاتړ تروریستي ډلې په نښه کوي. نېشنل انټرست په واشنگتن کې د افغان سفیر په حواله پنځمه مسله د تروریزم له ملاتړیو هیوادونو سره د امریکا چلند یاد کړی چې په مټ یې په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. د ښاغلي محب په مقاله کې شپږم او تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د خبره طالبانو ته مشروعیت او له دې ډلې سره والای اوس د ډیرو افغانانو په نیست کم شوی دی. نېشنل انټرست خبرونې د مقالې په پای کې لیکلي چې افغانستان د امریکا او نورو نړیوالو ملګرو په همکارۍ د جګړې په ډګر کې په سیمه کې پرمختګونه کړي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې افغان حکومت اوس په پوځي چارو کې جدي اصلاحات، له اداري فساد سره مبارزه او سولې ته هڅونه جاري وساتي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د لری کولو په سر پخوانیو خبرو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په خپله مقاله کې د جنرال رازق یو پخوانی خبره راخیسته چې ویلي وو د غنی حکومت می نشی لري کوله، خو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل میشتې د افغانستان د شنونکو شبکې غړي محمد علي سباون په حواله ویلي ناتایید شوی ریپورتونه وایي چې ولسمشر غنی له مخکې د جنرال رازق استعفا لاسلیک کړي. ورځپاڼې لیکي چې له مخالفینو سره په جګړه کې د ائتلافي ځواکونو د ملګری قومندان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له پراخ ملاتړ برخمن دی، خو جنرال رازق ویلي چې سیاست نه کوي او نه د کومېډلې غړی دی، بلکې د دنده د امنیت ټینګښت او آن لزینو سیمایزو طالب مشرانو سره خبرې هم کړې دي. مخکې د بلخ لری کړی شوی والی عطا محمد نور په خپل ویناو کې څو واره ټینګار وکړ چې جنرال رازق باید د کندهار د امنیه قومندان په توګه پاتې شي. لاس انجلس ټایمز لیکي چې جنرال رازق هم د نور ننګه کړې و. لاس انجلس ټایمز وایي په خپل نور هم له ولسمشر غنی سره ډیره لانجه وکړه تر هغه چې پریکړه ته ورسېدل. افغان حکومت له څوکۍ د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور د لری کولو لپاره ډیرې خبرې وکړې او بل اخره نور ته یو نږدې کس او د جمعیت اسلامي غړی اسحاق رهگذر د بلخ د والی په توګه وټاکل شو. په اخر کې بیرته ورګرځو کندهار ته، چیرته چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د واک سیمه بللی او ویلي دي چې په همدې ولایت کې جنرال رازق د بندیانو په شکنجه هم تورن دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آذربایجان کې پرون د ولسمشر انتخابات تر سره شول. د انتخابات بیا ولسمشر الهام علیف دی یوې بلې وکلنې دورې لپاره وګټل. تفصیل د احمد شبر پر پورت کې.
د آذربایجان د ولسمشر انتخابات چې اپوزیسون ګوندونو بایکاټ کړی وو پرون تر سره شول او اوسنی ولسمشر الهام علیف د څلورمې دورې په مخه بریالی شو. یوه حکومتي څېړنه چې د آذربایجان د انتخاباتو د څارونکو څېړنیز مرکز له لورې خپره شوې ده څرګندوي چې الهام علیف 2.5% رای ګټلې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې پر دې انتخاباتو انتقاد کړی دی. د آذربایجان د یو خپلواک تحقیقاتي بنسټ څېړنه شي چې علیف 6.5% رای ګټلې دي او په دې ډول به د وی بلی وکلنې دورې په مخه ولسمشر پاتې شي. رای ورکول تیر ماښام په سیمه ایز وخت 9 بجې پای ته ورسېدل. د قفقاز سیمې د دې هیواد مهمو سیاسي ګوندونو ورلم خویلی وو چې په رایو کې لاس وهنه کې شي نو ګډون پکې نه کوو. د آذربایجان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا په سلو کې 80% رای ورکونکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دې کمیسیون مرستیال ناطق محمدوف د ګڼو درغلیو لګیدلې تورونه رد کړې دي او د آذربایجان وی رسنۍ ته وویل چې دا هم بې بنسټه تور دی چې له قوانینو سرغړونه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر څنګه سرګندوي چې د انتخاباتو د کمیسون څارونکو کمرو د کوردمیر په شار کې داسې تصویرونه خبره کړې دي چې د دوی کارکونکو صندوقونه بدلوي را بدلوي. د الهام الیف پر حکومت د رسنیو خبریالانو سیاستوالو او فعالانو د ځپلو په خاطر د آذربایجان اپوزیسیون ګوندونه لویدیز هیوادونه او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه انتقاد کوي. شپږ پنځوس کلن الیف له 2003 کال را په دې خوا چې پلار یې وفات شوی د قفقاز د دغه لس میلیونی هیواد واکمن دی. د فبروري په 15 اعلان وکړ چې د انتخاباتو نیټه د اکتوبر له 12 د اپریل 12 تر مخکې کوي. حکومت هغه مهال وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې په 2015 کال کې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات سره په یو وخت رانشي. د آذربایجان د ولسمشرۍ انتخابات په داسې وخت کې ترسره شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې راښکته شوی او د آذربایجان اقتصادي وضعیت د حکومت ضد مظاهرو له امله په خرابېدو دی.
د آذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب مو اوریدل او سپیس متصرون درته وایي چې په چین کې یو چینایي چې دواړه پښې نشته خو غواړي چې د یوه غره لوړې څوکې ته وخیژي.
یو چینایي چې دواړه پښې پریږدي خو غواړي د نړۍ تر ټولو هسک غره ته وخیژي. چینایي ژیا بو یو څلوېښت کاله مخکې د هیمالیا لوړې څوکې ایورسټ د رسیدو په لاره کې ژوبل شو خو اوس غواړي چې خپل دا ستر ارمان پوره کړي. ژیا بو یو له اوله داسې نه و. یو وخت د چین د غرمزلي ټیم غړی و خو یخې دواړه پښې تورې کړې او بیا ډاکټرانو پرېکړې. دا نه شپېته کلن چینایي غرختونکی غواړي د هیمالیا تر ټولو لوړې څوکې ته چې 8,848 متره لوړوالی لري وخیژي.
ایورست غره ته ختل زما ارمان دی. زه باید ور ورسېږم. دا ځان ته یو چلنج ګڼم. داسې چلنج چې زما په برخلیک پورې تړلی دی.
ژیا بو یو وروسته له هغه ایورست د پورتکیدو نیت وکړ چې تیره میاشت د مایوبانو د مدافع ډلو په هڅو د نیپال ستره محکمه له خپلې هغې پرېکړې واوښته چې مایوبان یې ایورست له ختلو محرومه کړي وو. هسې خو د کال سلګونه تنه ایورست خیژي خو تر دې مخکې یوازې یو وار په 2016 میلادي کال یو نیوزیلنډی غرختونکی چې دواړه پښې یې پرې وې ایورست ځان رسولی و.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالمالک د زابل ولایت شهر صفا ولسوالۍ د جلدک خبر کوم. موږ د مخزایي کې د دې مشکلات په سکنان خو باندې ټلیفونان په تدریج ساعت کې څلور ساعت لکه ټول مخبر کې چې بکو شوی کې باندې په لاس د دې لکه په دې د دې په باندې په جلدک افغانستان مخبر کې شبکه کار هم نکړي. دواز ان شبکه چې هغه کار پیم افغانستان شبکه د سلمول غونډي په وغار یې ځای ته ورسېږي نو بارا د ولسوالۍ ته کار پی یا د کلاب څخه هغه لاندې په ځای کار نه کوي نو ځای ته پورته کیږي. نو دا غوښتنې مشکلات ورو ورو نو شو ولسوالۍ په ټول ولسوالۍ کې دغه مخابراتي شبکې د لوس بجو څخه پلاس لګي لکیږي په دې بجو باندې. نو دا زما غوښتنه باید د افغان وسیم مخابراتي شبکو کې ورسوي. سلام علیکم. دا ازادي راځي. السلام علیکم.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د مرکز له شلګات ستای سره په تماس کې یم. اول د رادو ازادۍ و ټولو کارکونکو ته تحفه نبوي وړاندې کوم. وروسته سلام. زه د تنظیم حوزې د مربوطاتو څخه یعنی د لشکرګاه د تنظیم حوزې د مربوطاتو څخه ستای سره په تماس کې یم. دلته بعض اشخاص چې زموږ په کلي کې د کمپ مهاجرینو څخه ستای سره په تماس کې یم. بعض اشخاص دي چې په بازار کې دکانونه لري دغه لینونه و مصالی و دغه شان راټولوي راوړي په کلي کې سوځي حتی د کورو مثال لري. نو همسایګان ټول جنې په عذاب و په تکلیف دي چې نه دیګو کاسه ورپاته دي نه دماغ و ځیګر ورپاته دی نه د پردان اچولو شی نه د پردان ته د اوارېدلو شی پاته دی. داسې عامه عذاب و تکلیف دی. نو زما د هلمند ولایت چې حج عامه د ریاست څخه د مشرتابه څخه دا هیله ده چې د تنظیم حوزې و مسؤولینو ته لازم هدایت وکړي تر څو و دغه کسانو ته عامه پوهاوی ورکړي. وروسته له عامه پوهاوي که عمل نه کوي په باید بندې چې دا د ټولو امسادانو ته دپاره تکلیف دی. وما علینا الا البلاغ المبین.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو البته په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښو. کور مو ودان پیغامونه ډیر راستوي. دغه راز د افغان بسمه تسواتل شمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه راستوي دي. د هغې موضوع چې د خبرونې په پیل کې مې اعلان کړه د انتخاباتو پر موضوع څو شېبې وروسته به درته ولولو. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د بخن نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل وای په افغانستان کې د ادمونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملی نشي. د بشري حقوقو د نړیوال ډلې په نړۍ کې د 2018 میلادي کال د ادمونو په اړه په راپور کې چې نن خبر کړی ویل چې په دې کال په افغانستان کې 15 تنه په ادم محکوم شوي، په دار زړول شوي او دا کار هم په بیړه د ترهګری حملو د زیاتېدو په خبرګون کې شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استولي او د نوم لیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي او دوه میاشتې به دوام وکړي. په کاپیسا کې د امنیتي چارواکو په وینا و طالبان د دې وسله والې ډلې د نظامي مسؤول مولوي اجمل په ګډون وژل شوي او 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د 6 میلیونه یهودانو د وژنې یا هولوکاست د یاد ورځې د لمانځلو په مهال ایران ته خبرداری ورکړ چې اسرائیل د نازمایي او تهران د نازي جرمني سره پرتله کړ. د ایران په اصفهان ښار کې په سلګونو بزګرانو مظاهره وکړه. دغو مظاهره کوونکو پرون د دوهمې ورځې په مخه حکومت تورن کړ چې د اوبو د سرچینو په ویش کې پاتې راغلی دی. او د امریکا د استازو د جرګې د جمهوري غوښتونکو مشر پاول رایان پرون اعلان وکړ چې نه غواړي د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. رایان د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دی پر خپلو لاسته راوړنو چې یوه هم پکې پر مالیاتو څارنه وه ویاړي. هغه د امریکا په دولت کې دریم لوړ پوړی انتخاب شوی مشر دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نورالله آزاد له فرات خلی کې موږ انتخابات نه غواړو، په انتخاباتو کې د ولس تاوان دی، موږ سوله غواړو. حاجی شمس الحق هم له سلمند سنگین ولسوالی څخه لیکلي، انتخابات ته خو آماده یو خو په ټولو سیمو کې طالبان واکمن دي، موږ ته اجازه نه راکوي چې انتخاباتو کې برخه واخلو. شفی جان له زدران د نادرشاه کوټ له ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې انتخابات ویاړ دی خو موږ د زموږ د رایو سره لوبې کیږي. ضیاءالرحمن هم وایي چې برېښنایي تذکرې دې وویشل شي، که دا وویشل شي انتخابات به شفاف وي. عبدالغفار له لشکرګاه څخه بیا لیکي چې په انتخاباتو باور نه لرو، د انتخاباتو برکتو چې حکومت مو دوه سری شو او یووالی مو هم په جنجالونو بدل شو. کور مو ودان چې پیغامونه مو راواستول، پیغامونه زخ زیات دي، بیا هم را روان دي. د انتخاباتو پر موضوع لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټول ضروري مواد 24 ولایتونو ته رسولي او بل سبا د شنبې په ورځ به هم د نوم لیکنې پروسه پیل شي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د روان کال د تلې یا میزان د میاشتې په 28 ترسره شي. په همدې سره د خبرونې هغې برخې ته رسیدلی و چې نور دوه پروګرامونو واره رسېدلی دی. د ازادي رادیو د جون پښيبو کې او د اساسي بشري حقوقو مخکې لدی چې د جون پښيبو کې اونیس پروګرام واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته ز سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په کمیسون کې د بشري سرغړ ونو د سیړونو د میکانیزمونو په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د سنگ مرستياله مرغله معیار ده معیار صاحب شرح لاس
مننه چې زه هم په خپل ور سره خپل سلامونه ټول هیوادوالو او استاذ اوریدونکو ته وړاندې کوم
ډیره مننه معیار صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې څو ډوله اجمونی یا تعهدونه لري
مننه حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې درې ډوله ژمنې لري لومړی دا چې حکومت مکلف دی پر دې چې احترام ولري بشري حقوقو ته دوهم دا چې باید خپل بشري حقوقونه حمایت کړي او دریم دا چې باید د اجرا زمينه په هیواد کې د بشري حقوقو د پلي کولو لپاره مساعده کړي نو په دې حق لایلی شو چې حکومت د بشري حقوقو د پلي کولو لپاره باید بشري حقوقو ته احترام ولري حمایت کړي او د اجازه زمينه برابر کړي
ډیر مننه کله چې د وګړو حقوق نقضیږي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه میکانیزمونه لري
مننه د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دې حق له تقریبا 15 څنګه لري چې د وګړو د بشری حقوقو د نقضېدو لپاره کار کوي د لکه امبودسمن برخه نظارت بررسی د خزو برخه د ماشومانو د بشری حقوقو د حمایت برخه هم درنګ دي معلولینو او مایوبینو څنګه او په خاص توګه کوم چې د نظارت او بررسی برخه ده د کمیسون د یو کلیدی او یو مهمه څنګه ده چې په دې حق له هغه شکایتونه او د بشري حقوقو د نقص د سرغړونو کوم شکایتونه چې د برخې ترازی او د بررسی کوي زبې تاسو ته هغه کوم تایمرایل چې کوي هغه تاسو ته پلان توګه تشریح کړم د مثال په توګه مثلا کله چې موږ ته حضور یا وګړی یا هیوادوال کمیسون ته مراجعه کوي او دو یا پسارنوالی که یا محکمه که یا هم کم حق نقص شوی وی داغی لپاره دا چه کمیسون داغی نه حمایت تو کلی داغی لپاره رازی کمیسون تا مراجعه کوی مونگ اول دی دوی اغا ریزه اخلو او سبتوی پخپل اغا فرمه چه دی کمیسون لطرفه ترتیب شوی ده پس لغه که چیر تا دوی حقوقی مشوره تزارت ولری اغا مشوره مرتبر کهو او روز تا لغه مونگ دیده شکایت زوب اماغ مربوطه مرجی که مستند چیرو او مستند سازی او پایگیری کهوی کلا چی مونگ دیده شکایت مربوطه مرجی که لکه سانوالی محکمه او یاداسی نور مرجی اغل تا کلا چی بگوری دیدوی مشکل مونگ چیرو او که چیر تا وگورو چی اغل تا واقعا دیده یو بشری حق نقص شوی ده دقیق پاکل ده مربوطه مرجی سر خبری که و مکتوبی یا حضوری او دیم که چیر تا مثلا دوی وکیل مدافع تزارت ولری مونگ ورتا وکیل مدافع تاکو چی پا جزایی البته پا جزایی قضیو که مونگ دوی تا وکیل مدافع تاکو چی دقیق سر رسته وکی نو دقیق میکانیزم ده ده بشری حقوقو د سرغړونو لپاره کله چې کمیسون ترازی او مراجعه کوي موږ ورسره ولاړ وو او ورسره چیرو
د بشری حقوقو د نظارت او بررسی په برخه کې په دې اړه تر دا مهاله پورې څومره فعالیتونه کړی دي
مننه تاسو د سوال په انځوب کې باید وایم چې په خاص توګه د نظارت او بررسی برخه په دې حق له څو فعالیتونه لري لکه مخکې چې ما وویل لومړی دا چې کوم شکایت چې حضوران موږ ته دفتر ته راځي، هغه موږ ثبتوو او بیا پس له هغې موږ ګورو که چیرته حقوق بشري هغه څیړو او په دې مورد کې موږ هغه خپل اقدام کوو. او بعضې شکایتونه دي چې دوی مثلا بعضې مبوسین له مبس نه یا زندان نه موږ ته تلیفوني تماس اخلي او وایي چې دغه مشکل مبس کې موږ لرو، دوسیه لري، یا مثلا د موږ حبس پوره شوی خوشې کیږونه، بیا تلیفون د طریقه د هغوی شکایت اخلو او پس له هغې ځو هماغه مبس او دا پیگیری کوو. دوهمه مسله دا ده چې موږ تقریبا د شپږو ولایتو د سلب ازادي د محلاتو نه موږ څیړنه کوو. په میاشت کې یو وار هر وارې د ښځینه بخش مبس نه او د نارینه بخش مبس نه په میاشت کې یو ځل موږ نظارت لرو او په هغې نظارت کې موږ د هغه د زندان کوم مشکلات چې لري هغه ګور او د مقامات سره د هغې د حل په باره کې خبرې کوو او څو قضیې دي چې ما خپله نظارت درلود او نتیجه مثبته وه او په دې هکله مو مثبتې نتایج لاسته راوړنې درلودې. دریم دا چې به د ولسمشرۍ د فرامینو په کمیسیون کې د پاغې کې موږ نظارت پاغې باندې نظارت لرو او د هغې کمیسیون غړي هم یاستو چې تقریبا په هر کال په زراعه و دوسیې د کمیسیون د نظره تیریږي او پر دې باندې نظارت لرو او تقریبا داسې قضیه هم لرو چې د کمیسیون ټول اعضاو په یو دوسیه باندې امضا کړې ده، خو دفتا د موږ زموږ ناظر په دې توانېدلی دی چې په هغې دوسیه کې یو د حقوق بشر سرغړونه پیدا کړي او امضای نه کړي. نو دغه زموږ فعالیتونه وو د نظارت او بررسۍ برخه کې چې ما لنډ تاسو ته وایم.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا یې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږیږئ. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د نظارت او بررسۍ په برخه کې د بشري حقوقو کمیسیون څومره لاسته راوړنې لري؟
مننه. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د بشري حقوقو د کمیسیون یو لاسته راوړنه په تیر کال کې دا وه چې د ټول په ټول افغانستان کې شپږ زره اووه سوه اته تنه هغه زندانیان چې غیر قانونی سلب ازادي شوي وو د بشري حقونو د کمیسیون په قانوني مداخله سره دوی خوشي شوي. او د بشري حقونو د کمیسیون بله لاسته راوړنه دا ده چې په تیر کال کې اتلس زره دوه سوه نولس وارې د زندانیانو څخه دیدن نظارت شوی دی، څیړنه شوې ده او د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي شوې ده. او په تیر کال کې تقریبا دریز او پنځه سوه پنځه اتیا مورد شکایتونه حقوق بشر کمیسیون ته راغلي او ثبت شوي دي. دا یو د لاسته راوړنه د بشري حقونو د کمیسیون څخه ده. او د بشري حقونو د کمیسیون بله لاسته راوړنه دا ده چې د ریاست جمهوری د فرامینو په کمیسیون کې تقریبا لس زره او پنځه سوه یو ویشت دوسیې دوی لیدلي دي او د هغې نه د لس زره دوسیو نه تقریبا لس زره او څلور اتیا دوسیې تایید شوي دي او څلور سوه او اووه دېرش نورې دوسیې د کمیسیون البته د بشري حقونو د نماینده له طرفه رد شوي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې د بشري حقونو کمیسیون په تیر کال کې درلوده.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړون کې فرشته مرسل
سلامونه قدرمنو دوستانو ستړي مشي نندارتون د عامه معلوماتو د زیاتولو ترڅنګ د بازار موندنې او تفریح یو ښه میله ده آیا د نندارتون له تاریخ او ارزښت خبر یاست
د نندارتونو تاریخ باید لکه چې د ټول متداوله علوم سرچینه د یونان د تمدن اخیستل شوی ده خوشبختانه دغه نندارتونونه هم هلته رامنځته شوي دي
که زمون خرسله و شي کوونی شي زمون د بیلا بیل خلکو سره پیژندګلوي کیږي د خپل یو مارکیټینګ دی
په اوسنۍ خبرونه کې د نندارتون په جوړښت ارزښت او تاریخ خبرې کوو زه اکرام الله اکرامم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
در من دوستانو هر وخت په تیر بیا د پسرلی په موسم کې د افغانستان په ډیری ولایتو کې د بیلا بیل شیانو نندارتونونه دایریږي په دې نندارتونونو کې کرنیز محصولات په کور کې جوړ شوی خوراکي توکي لاسي صنایع هنري آثار او ځینې هغه شیان نندارې ته کېښودل کیږي چې په یوې ځانګړې سیمې پورې اړوند وي نندارچیان راځي د شیانو ننداره کوي او په اړه یې تاریخي معلومات پیدا کوي نندارتون په لومړي ځل یونان کې رامنځته شوی دی له هغه وروسته بیا د نړۍ نورو هیوادونو خپل لرغوني او ارزښتناک توکي نندارتون ته وړاندې کړي دي په پیل کې په افغانستان او نورو نړۍ کې د نندارتون د تاریخ په هکله د موزیم له پخواني مشر عمر خان څخه پوښتو
دا نندارتونونه ورو ورو په حالت انکشاف کې و توسعه پیدا کړله د ساور نمخ کې دغه نندارتونونه د لرغونی ساحې په نامه سره ایجاد شوي وي مثلا د غزنی خونه د بامیان د شترک پایداوي د آی خانم همدارنګه د هدي او داسې نور نمایشګاوې هم په دې شکل سره وو د اووم د ساور نمخ کې څلور نندارتونونه چې متحده ایالاتو کې ایتالیا جاپان او پاکستان کې وو اما دغه نه راوروسته موږ متعدد نړیوالې نندارتونونه لرو چې د افغانستان د ملي موزیم آثار خصوصا د 2008 کال نه راوروسته د پټور کې دي په مختلفو هیوادو کې دندارې ته ایښودل شوي دي
په پخوا وختونو کې اکثرا نندارتونونه په غذایونو کې دایریدل چې هلته به د خلکو تګ راتګ ډیر و د بیلګې په توګه د ابریشم لاره یادولی شو دا چې هغه لاره د تجارت لپاره د خلکو مشهوره لاره وه نو نندارتونونه به هم ډیر دایریدل موږ له څو تنو څخه پوښتلي چې آیا نندارتون ته کله تللي که څنګه
شریف الله احمد زایم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ زه خپل دغه د افغانستان داخلي تولیدات چې ورکې وړاندې کیږي د نندارتون ته ډېر ځم یعنی ډېر خوند راکوي راته د ما خو خپل دغه د پنبې غوړي ورکې واخیستل کور ته مې وړ یعنی ډېره ښه ذایقه یې درلود
نوم جاوید منګل دی د خوست ولایت اوسیدونکی یم ولی نندارتون ته خو نه یم تللی ځکه چې د وخت له کمښت تللی نه یم شوق یې لرم چې لوړ شم چې وخت پیدا کړم خو نږدې نه م نه دی لیدلی
د کابل په دې افغانانو کې بابرشاه سنتر هغه ځای دی چې مېرمنې او نارینه په خپله سیمه پورې اړوند بېلابېل توکي نندارې ته ږدي دلته وطني غالۍ د کور وسایل د ماشومانو د لوبو شیان خرڅېږي په خوا کې خواړه هم پخېږي کله چې موږ انګړ ته دننه شو د نندارتون د کېږدۍ ښایست دې ته وهڅولو چې لومړی د نمایشګاه په خبر شو د نمایشګاه شیانو ته د کېږدۍ زرغونې رڼا بله ښکلا وربښلې وه په دې نندارتون کې چې د مېرمنو په لاس جوړ شوي توکي نندارې ته ایښي وو له نظیفې سره چې د کور وسایل او د ماشومانو د لوبو شیان یې د خلکو نندارې ته وړاندې کړي وو د نندارتون په ارزښت غږېدلی وو
چې دوستانی ګوري ساتونه دي د عکسونو قابونه دي همدارنګه قلمدانی دي
او د خاطر راسو ډیر زیاتو بخه دغه د قران شریف پوخ ده
نه خیر ده د قران شریف پوخونه دی دا هغه د شیرنی لپاره چې څوک استفاده ځینې کوي او کې د سمال چې ورکی
او د خاطر د ګیلاسونه دي
دا ګیلاسونه چې کوم دوستان ویني د مون نقاشي کوو د خزي د ورځې په مناسبت باندې د مور ورځې په مناسبت د معلم ورځې په مناسبت باندې او مختلف شکلونه ډیزاینونه دي ته مونږ ورکو درنګ په واسطه
یو ګلاس ام دا اوس زما په لاس کې دی چې د خځې ډیر ښایسته انزور ور باندې رسم شوی او خو کې لیکلي چې ځان
دا اتمن د خزو د ورځې په مناسبت
باندې دقیق اند د خزو د ورځې په مناسبت باندې او چې مونږ دا نقاشي کړو
دا اوسه زه فکر کوم چې مردکی دی په یو ټوکر کې خېدی دام نو چته خېدی
دا فقط د نمایش په خاطر باندې دی ځکه زه خپل چې کوم د کوشنیوال وسایل ته ګورم خپل کوشنیوال را ته راوړم
کوشنیوال کې د مردکی کول
اتمن د امدا قصاب او چې مادای خېدی نو زما ډیر خوخیږي هم په دې خاطر باندې چې جالب او رنگ رنگه شکلونه لري زما ډیر زیات خوخیږي یو دلته چې کوم ماشومان راځي جوړي بیا زه دا ورته راخلم
لکه دې خواته کرا شو دلته یو ډیر خاصه نانځه کده شین ټیکرای ده سور کمیس ده او یو ورکای دسکاولم پلاس کده درته دا چا جوړه کړی
دا زموږ سره ټیم کې یو ډیر زړه مورکی ده چې هغه د خپل کورنۍ مسولیت لري پر غاړه باندې
او نظیفه جانې اوس په دې باندې خبره ته وکړي چې دیو نندارتون جوړیدل تاسو ته څه ګټه لري
که زموږ خرڅلاو شي کوونی شي زموږ د بیلابیل خلکو سره پیژنګلوي کیږي نو کله چې زموږ پیژنګلوي د بیلابیل خلکو سره وشي د خپل یو مارکیټینګ دی او دلته دولتي کسان هم زموږ سره راځي او همدارنګه غیر دولتي کسان ملي تاجرین راځي په دې ځای کې مونږ د غوي سره معرفي کیږو ام د خپل لوړ اهمیت لري
تاسو د ځان په اړه خبرې وکړي خپل چې دلته شیان راوړي ننداري ته یک دی خلکې ګوري تاسو څومره ګټه کړي څومره دغه شیان چې زامت بوسي جوړي بیا خرڅيږي
ګټه خو ډیر کړي د پدې خاطر باندې چې د نندرتون په واسطه باندې دلته د ورځې زرها کسان کې دی شي چې راشي او پدې ما باندې چې مونږ کولای شو خپل اردرونه واخلو
تر اوسه په څو نندرتونونو کې تاسو ګډون کړي او کوم څه جوړوي الته مخې دي
بریالي شي پدې باندې شي هداقل شپارلس نندرتونونو کې مونږ اشتراک وکړو البته ټول داخلي نندرتونونو چې د دې نندرتون سره زمونږ ولسم نندرتون دی
د نندرتون ته چې مونږ راغلي یو لنورو نندرتونونو فرق کوي مثلا دلته یو خیمه ده د خیمه څلور خواو ته توشه کړي پوشتیده کونچ کې ډیره خپلې منګای خای خو شو ګلان دي په ذهني لحاظ هغه شین چې نمایشګاه کې خود لکیږي یا نندرتون کې دی غو لیدل څومره آرامخ در بخیتا سوته
ما تخبل ډیر زیات په دې خاطر باندې زديدي تر څنګ چې ځان قوي احساسوم دلته زمونږ نور خويند چې عزیز په دې باندې ډیر خوشاله کیږم زه د آرامش احساس کوم چې داس مال لپاره ډیر لوړه خبره ده
درنو دوستانو دلته نندرتون ته یو ورور هم ولال د حکومت چې دلته یې هغه پایل تاسو خپل نوم راتوایا
د مان نوم حاجی نصرالله ده زه د شینی د کلیما او دغه نن د ټول راغلم د دې په چې لکه کتابت مخې سي د شان وګورم لاسي شان دل دسته خو خېګم
او کده سي راتوایا چې کله راځي نن د ټول د شان ګوري څومره په خاني یادونه در پیادیږي او دغه شان چې ګوري د خپل هواد فرهنګ دوت سره څومره بلديږي
په خاني وختونه د ما د مور او د پلار پیاد مې راځي مثلا مخکې په کلی کې خزه ګسپند ساتله میګه ساتله دغه پښ مې د شان وړي ګلمه جوړ کړې و هغه وختونه د ما پیادی
دا شایان چې دلته په نندرتون کې خېدی دي موږ تاسو ته هیواد فرهنګ ته کلچر ته دوته د څومره خېدی څومره مفید دي
سابقه شایان دي چې موږ په کې دود او په موږ کې رواج او دا شنه مثلا د دسترخوانونه دي مثلا اوس پلاستیکي د سم مخه د بافته کوله جوړوله د پښیم وایو کله دا شنه د دې جوړي په دې کې ډېر خوشاله چې دا پاتې سي راته مثلا 15 کال یا شل کال پس کې هم دا پاتې سي ډېر خوشاله کې مې چې دا د موږ دودونه لمنځه لا نسی
لا بابر شاه سنتر څخه څو قدم وړاندې د سړک بلې غاړې ته ملي ګالری ده هلته هم د بیلابیلو هنري توکو نندارتونونه دایریږي په چې ویزای کې مو د ګالری لوي کارکونکو شکرې سره خبرې کړي نو موري وایي چې د نندارتون له دومره ارزښت سره سره بیا هم یو شمېر کسان په نندارتون کې لې خودل شوی شین او سره دومره به احتیاطي کوي چې بیا د لیدلو وړ نه وي
ډیر کسان بیا موږ مخامخ ورته وایي چې داسې مکووي چې خرابېږي په رسنه کې په تلویزیون کې اعلانونه وسی خلک ته وایي دونه مهم دي
د کابل موزیم په خانه مشر عمر خان چې مخکې مو هم خبري واوریدي وایي چې ډیری هیوادونه په دې نظر دي چې افغانستان یوازې د جګړو هیواد دی خو هم دې نندارتونونو د ذهنیت لمنځوړی کله چې په یو بهرني هیواد کې تاریخي توکي نندري ته کې هودل کیږي نو ټول په دې پوهیږي چې موږ له لرغونی تاریخ سره داسې هنري او تاریخي آثار هم لرو چې مثال به په ټوله نړۍ کې ډیر کم وي
د افغانستان ساتل شوی آثار په اکتوبر 2018 کال کې فرانسې ته لاړل هلته ما د دې خلکو لیوالتیا ولیدله، د دې خلکو ذهنیت کاملا تغییر وکړ. څلوېښت کاله جنگ روان ده، افغانستان یو بله څیره د افغانستان په نړیواله سطحه په مطبوعاتو کې ورپېژندل کېږي. اما کله چې دا خلک راتلل دغه نندارتون یې ولیده، نه یوازې فرانسې کې، ټولو هیوادو کې چې دغه نندارتون غزول شوی ده، اوس په چین کې ده، دا خلکو ذهنیت کاملا تغییر کېږي. او افغانستان هغه خاوره نه ده چې دلته وژنه ده، داعش ده، القاعده ده، انفجار ده، انتحار ده، تخریب ده، مکتب سوځول دي، د پلچکونو ورانول دي، بلکې دا داسې یو هیواد ده چې ډېر لرغونی تاریخ لري. هنري ښکلا او دغه تاریخي فرهنګي آثار د دوی دپاره د تغییر د ذهنیت دا واقعا د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده. هم په دغه بد د بدبختو اعمالو باندې موږ شرمیږو، په دغه مثبتو تغییرات چې دغه آثار معرفي کي خلکو ته، په دې کې سړی خوشحالېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د بیلابیلو توکو نندارتونونه نور هم په هیواد کې زیات شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
درتی کم زمان درا